السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. اورې چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځونو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اورې چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکرو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی. پایلو خبرونو کیږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې ته مهم خبرونه سرته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته ورسوله. د کندهار امنیتي چارواکي وايي په روانونې کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون ډیر لاس وسلوال نیولې دي. او د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا د ارزونې په اړه اورېدلې وې تایید کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې پای ته ورسولې. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28مه او 29مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د پاوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره ولیدل. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر راکمولو بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد هم د سولې خبرې د سیمې د ثبات، د ټینګښت او اقتصادي ګټو لپاره مهمه وبللې. د سفر داس مالکیږي چې کابل له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی دی. افغان حکومت د سولې په یوه نوې طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیل لپاره اوربند د یو اساسي شرط په توګه مطرح کړی دی. زلمی خلیلزاد هڅه کوي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو په هدف له طالبانو سره د سولې خبرې بیا احیا کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تیرو لسو میاشتو کې له طالبانو سره د سولې نه دوره خبري وکړه، خو د قطر هغه خبري د سپتمبر پر 9 د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا لغوه اعلان شوه. د کندهار امنیتي چارواکي وايي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون ډیر لاس وسلوال نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن خبريالانو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستاني اتباع شامل دي چې کندهار ته د جاسوسي او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو. ښاغلی بارکزي زیاتوي
دا کې یو تن پنجابۍ دی چې د میوان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دلته د مینو انجینر و چې دی د مینو کار ځینې اخیستی، هلته د مینو کار کوي. او دغه بل چې بیا دی د پاکستان کې 15 کاله د پولیس وظیفه اجرا کړې ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دی د جاسوسۍ په تور دلې راغلی چې د دې سره کارټونه هم نیول شوي دي. تاسو خپله ولیدل
نیول شوی پاکستانی اتبا هم منی چې کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی وو. د بارکزي په وینا په یوولس نورو نیول شویو کسانو کې 15 غلچکي برید کوونکي او درې منشخونکي شامل دي. طالبانو او د پاکستان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې د کندهار په سپین بولدک کې اوه ملکي وګړي په یوې چاودنې کې ټپیان شوي. دا چاودنه نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یوه هوټل مخته شوې ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. ویل کېږي د برید هدف د زلمي په نوم د کندهار د اتمې حوزې د مخکینی عامر ورور و، خو هغه ته زیان نه دی رسېدلی. د پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په وینا خلکو بیا خپل عادي ژوند پیل کړی دی. دغه جګړې چې د یکشنبې پر ورځ پیل شوې وه دوه ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاوره کې پوسته جوړوله، خو دوی یې مخه ونیوله. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال نن ازادي راډیو ته وویل
دوی ملی، پولیسی ملی، امنیتی ملی او سرحدي ځواکونه کاملا آماده دي. هیڅ واجب دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی د سیمه ته بیا تعرقات وکړي یا دلته راشي.
بلخوا د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې ادعا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام وګړي ټپیان شوي دي. سمو جغلازه د راډیو لري. د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح در ځونې په اړه اورېدلي وو تایید کړي دي، خو ولسمشر ترامپ او جمهوري غوښتونکو پلویانو یې د دې چارواکي څرګندونې بې اهمیته ګڼلې. د امریکا د پوځ یو افسر او د ملي امنیت په شورا کې د اروپا د چارو مدیر الکساندر ویندمن پرون په کانګرس کې د تړلو د ورځو تر شا شاهدي ورکړه. د استازو جرګې غړي د امریکا د ولسمشر د استیضاح لپاره هڅې کوي. ډګرمن ویندمن یوازینی کس دی چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه چې د جولای پر 15مه سوي دي شاهدي ورکوي. ویل کېږي ولسمشر ترامپ په دغو ټلیفوني خبرو کې له خپل اوکراینی سیال څخه غوښتي چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایدن او په اوکراین کې د انرژي د یو شرکت په اړه چې د جو بایدن زوی ارتباط ورسره لري څېړنې وکړي. جو بایدن د امریکا پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ یو عمده سیال ګڼل کېږي. من کانګرس ته ویلي باور نه کوي چې مناسب وګڼي له یو پردي حکومت د امریکایي وګړي په اړه د پلټنې غوښتنه وسي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګری ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یې ده سوي. دی به نن د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې وګوري. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته ورئست. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې روانه شخړه پای ته رسېدلې. ځایي خلک وایي
څلو 5 کیلومتره هغه شاته دی، دا غوښتل د نږدې کمی پوسټي دی، هغه ټولې تي خالي شوې دي.
تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربان چرت د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی.
کچری اوربان موجود وی د پدې معنی دا چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې دراتک لپاره.
په بل راپور کې اوري چې د زلمی خلیلزاد د سولې روانې حادثې او د حکومت لخوا د سولې د یوې طرحې وړاندې کول سره هماهنګ سوي دي.
د مو باور دی چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه ده. د لپاره د معلوم شه د کسان د حکومت کې ستا کړه چې انتخابات نه پیل شي. بل وخت یې راپري
د پوهنې وزارت غوړي په شونځوي کې د نجونو روغتیایي مسایلو ته جدي پام وکړي. په بهرنی موضوعاتو کې د لبنان پر وضعیت راپور خپرو دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللې وایي دغې شخړې دوه ورځې دوام کړی چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. تفصیل د روحلان وری په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه ده چې چیرته دوه ورځې د دوو هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د یک شنبې په ماښام پیل شوه. ناړۍ کې مشتو افغان ځواکونو او ولسي ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتي یو چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د ناړۍ په خاوره باندې تاروس کړی دی او دغه تاروس یې اوس نه لی کړی. څو کرتې مخکې هم تاروس کړی دی. زموږ د ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه جواب ورکړی دی او ولسونو او اوسې بیا هم په کلکه جواب ورکړ او هغوی ولیدو. پاکستانیانو زموږ په خاوره باندې یرغل وکړ. غوښتنه چې زموږ خاوره کولاندې کې امن ورته راغلو. ان شاء الله احمد کوون کې جواب ورته ورکړل. ان شاء الله به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړې دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړې دي. ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم، خو دغه چې اوس دشمن هم په شا کړی دی تقریبا 4-5 کیلومتره هغه په شا تېري دي. هغوی چې د نږدې کمی پوستي دي هغه ټولې تي خالي شوې دي او که نور رامخکې شي انشاءالله موږ ټوله د افغانستان خلکو ته دغه د نړۍ ولس ته په اطمینان سره په ډاډ سره چې دلته ان شاء الله دغه نه راتلی شي او دغه کم ذهني تخالی کړي دغه بندو په لاس کې.
دلته د یک شنبې مازیګر نه د دوشنبې ورځې شپې نه وخته پورې دواړو خواوو په یو بل د درنو توپونو، هوانونو، راکټونو او نورو وسلو بې شمېره ډزې کولې، چې له امله یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. درې مېرمنې پکې ووژل شوې او درې نارینه ټپیان شول. دوه تنه چې په غواګۍ موټر کې یې ماشومان بار کړي او د جګړې له سیمې پخې وباسي وایي:
نوم مې نعمتالله ده، د بریکور نه راغلو، د افغانستان او پاکستان د لانډو ترمنځ
د پاکستان په غوښتنه د دوشنبې شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبې سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمې اوسیدونکي د سختې جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلي اوسیدونکي هم جمعه خان او پرون نوم بله ورځ هم دوه ورځې سخت جنګونه وشو، ډېر مشکلات وشو، بس ټول خلکو زنانو کډه کړې دي، یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلال آباد ته لاړل. په موږ همیشه د پاکستان فوج نه هغوی نه موږ په عذاب یو او همیشه بس دا حالت دی، یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال په نړۍ کې ازادي راډیو ته وویل: جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ په دې جنجال د پاکستان سره دا زموږ په خاوره کې ده، په عین زمان کې د ډیورند کرښې دی خوا ده. لبنان دوی تلاش دا ده چې دا ډېره مهمه با اهمیته ستراتیژیکه سیمه ده، که چېرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي، دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دغه نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ولسونو ته هم مالي او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
بل خو د پاکستان ملي راډیو د وی اعلامیې په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې داسې وي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام خلک ټپیان شوي دي، خو د پاکستان له خاورې هم د افغانستان پر ختیځو سیمو له کلونو راهیسې راکټي حملې روانې دي. که د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکټي حملې کیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سولې پسې پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته خپل وروستی سفر پای ته رسولی. نوموړي اسلام آباد ته په دغه دوه ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم، د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز او ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د 18 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې بېرته احیا کړي، له پاکستان څخه کتنه پای ته ورسوله. خلیلزاد پاکستان ته په دغه دوه ورځني سفر کې پرون د دې هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره وکتل او یوه ورځ مخکې له صدر اعظم عمران خان سره کتلی وو. په داسې حال کې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و، کابل هم له خپله اړخه له طالبانو سره د سولې لپاره یوه نوې طرحه اعلان کړه. په دې اووه فقرې طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دې ډلې لخوا د یو میاشتني اوربند اعلان د یو اساسي شرط په توګه ایښودل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې پرون یې په کابل کې د دغې طرحې په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، دغه راز طالبان د پاکستان لاسپوڅي وبلل او وویل چې طالبان باید دا ثابته کړي چې خپلواک دي. ښاغلي محب دغه راز له پاکستان هم وغوښتل چې باید دا تضمین ورکړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل ویبپاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له صدر اعظم عمران خان د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اوسني وضعیت او د شخړو د کمیدو پر اهمیت خبرې وکړې. د بیان له مخې خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې د سیمې اقتصاد او امنیت ته سوله څومره ګټه رسولی شي. خلیلزاد چې له طالبانو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، په 13 سپتمبر میاشت کې له دې ډلې سره د امریکا د خبرو تر لغوه کېدو وروسته تر اسلام آباد مخکې د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی و. خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چې ښاغلي خلیلزاد پیل کړي، د واشنګټن او کابل ترمنځ چې نوې د سولې یوه طرحه وړاندې کړي، د سولې دغه هڅې هماهنګې دي او آیا دواړه یو هدف تعقیبوي؟ په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی شک څرګندوي. ښاغلی ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه بې وخته وبلله او ویې ویل
زما باور دا ده چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه نه ده. لپاره دا معلوم شوی دغه کسان بیا په حکومت کې شته که نهسته انتخابات نه تایید شوي دي په نن وخت کې عرب لري. دومه خبر دا ده چې زه فکر نه کوم چې کابل په خپله طرحه باندې پراخه ودرېږي، اما په هر صورت په اوسني حالت کې که چېرې د کابل او واشنګټن په منځ کې د سولې د خبرو په ارتباط توافق او همغږي وجود ولري، طبیعتا د دواړو خواوو فعالیتونه د سولې په ارتباط ټکنې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اروپا او سیمې ته په دې سفر کې چې تېره اونۍ پیل کړی، دغه راز په بلجیم کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره پر لیدنو کتنو سربیره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، روسیه او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. له طالبانو سره د خلیلزاد د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه خواوې په اصول کې یوې هوکړې ته رسیدلې و، خو نه یوازې دا چې دغه هوکړې عملي بڼه غوره نه کړه، بلکې له طالبانو سره امریکا د سولې خبرې هم لغوه کړې. ویل کېږي تر ډېره د کابل د حکومت مخالفت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخامخ کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی. د دوی له قوله اوربند به دې ته زمینه برابر کړي چې دواړه لوري پر یو او بل باور پیدا کړي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو تر پیل وړاندې یو میاشتنی اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړ. اوس شنون کې وای اوربند د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب ته زمينه برابروي. د سیاسي چارو شنون کې صفیه صدیقی وای حکومت د یو مسؤلیت لمخې او د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف د اوربند شرط اخیده.
که چیرې اوربند موجود وي دا په دې معنا ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې د راتګ لپاره. بنان دغه کومه خوشبینی چې موجوده ده زمين هيسته شرط نه من هيسته دي چې و خوشبینی ده د افغانستان د راتلونکو لپاره په یو سولې د فضا کې بنان د سولې ټینګښت ضرور ده او دا د دولتونو وظیفه ده.
اغلی صدیقی وای نړیوال ټولنې طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو د خبرو لبندیدو وروسته پر دې ټکی ټینګار کړی چې دا ډله باید تاوتریخواله راکم کړي. له همدې کبله افغان حکومت هم په اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د سیشن بي پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل طالبانو د جګړې پولیسو کې مات خوړلې او د بل هر وخت په پرتله ډیر ځپل شوې دي. خغلی محب د طالبانو پولیسو کې اختلافات ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه دا ډله اوس یو خلنه نه ده. د نظامی چارو شنون کې کابل خان تدبیر بیا وایي د افغانستان حکومت ورستیو کې طالبان وځپل او هغه ولسوالۍ چې لکلونو رئیس د دوی تر ولکې لاندې وي ترې بیارته ونیوي. پر همدې اساس اوس له یو قوي دریز د سولې مذاکراتو ته ورسي، خو طالبانو په زلونو افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. د ډلې پرون هم د افغانستان د حکومت د سولې مذاکراتو د پیل لپاره وړاندیز شوی شرط رد کړ او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ولیکل دا خبرې په خبرګون نه ارزي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله تر هغه چې له امریکا سره یوې هر اړخیزې هوکړې ته ونه رسیږي له افغان لوري سره د یو حکومت په توګه خبرې نه کوي. په پاکستان کې مېشت طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ټایمز ورځپاڼې رئیس عنایت الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا به سخت وي چې طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې له لاسلیک وړاندې حکومت سره خبرې وکړي.
نو په اغلب ګومان سره تر څو پورې چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کومه ستونزه سي دا هغه نهایي سوي نه وي او یو توافق ته رسیدلی نه وي. د افغانستان له حکومت سره زه ګومان نه کوم چې طالبان د خبرو اترو ته آماده سي.
د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق صدیقی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې اوربند د افغانانو سربیره د ټوله نړۍ غوښتنه بولی او ټینګار کوي چې اوربند د سولې عملی پړاو ته لار پرانیزي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په منیټا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا ورسره تر هغه وځندیدې چې د ډلې په کابل کې د وی 14 مسؤلیت ومانه. هغه 14 چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، خو اوس یو ځل بیا د خبرو د پایلېدو نه خینې خانی لیدل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه د سیمه هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان د حکومت تر رهبرانو سربیره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. له دې وړاندې د روپی ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې خاغلی خلیلزاد او د دې ټولنې غړي ټینګار کړی چې له طالبانو سره باید د سولې خبرې له سره پیل شي. خدای ویلی یا د ډله باید تاوتریخوالی راکم کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په نهال کې د سیاسي چارو ځینی چیرونکو وایي چې طالبان شی اوربند ته زړه شنه کړي. د ولسی جرګې په خوانی استازي سید اسحاق ګیلانی نن نسیم شفق ته په مرکه کې وویل
په کرات باندې د طالبانو د خوانه دا وایي چې ویلي چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو. دغه کوم نوې طرحه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړاندې کړی د یو بحث لپاره ښه دی. داسې نه شي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هر شی چې ولیکل هغه باید د ټولو خوښ وي او هماغه باید پلی شي.
ټولو نم هدف څوک ده؟ هغه مشخصا طالبانو ته تر ډیره دا موضوع
دا یوازې د طالب مشکل نه دی، دا د افغانستان مشکل دی. خو دا سوله کې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت شامل نه وي یو لوی غلطي چې ده. طالبانو نشوي او امریکایانو نشوي چې کوم دوه کې دوی خبرې کولې د افغانستان خلک دستورګو اچولي او مونږ هیڅ اطلاع نه لرو چې د دوی په منځ کې کومه خبره تر کوم حد پورې رسیدلې کیږي.
اوس جناب ګیلانی صاحب، افغان حکومت چې د یوې میاشتې اوربند خبره د سولې په موضوع کې کوي چې په دې باندې ډیر ټینګارم کوي، د افغان حکومت د قوت موقف یا دریسه دی چې ډیر په دې باندې ټینګار کوي؟
حکومت په داسې یو متزلزل حالت کې دی، انتخابات شوه، لا تر اوسه پورې ګټونکي نه ده معلوم. دا د دوی زیات په فشاری دم دی د خاطر ده او زه فکر کوم چې طالبان په صورت قطع باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه پیشنهاد نه مني او نه اوربند کی.
اوس نو امریکا هم د اوربند په موضوع باندې ټینګار کړي، فکر نه کوي چې د اشرف غنی له دغه طرحه یا د افغان حکومت له دغه طرحه څخه په یو ډول سره د امریکا حمایت یا ملاتړ همسته؟
چې امریکا حمایت هم وکړي تر څو چې د امریکایانو سره د دې خبره نهایي شوې نه وي، د امریکا خبره هم نه منل کیږي او دغه کوم فیصله چې آخري حد ته رسیدلی او ښاغلی ترامپ دا خراب کړو تر څو چې هغه موافقه امضا شوی نه وي او پلی شوی نه وي د افغانستان د حکومت سره په صورت قطع نه خبري کوي طالبان او نه هم امریکا په هغوی باندې فشار راوړی شي چې تاسو دا اوربند ومنئ.
یعنی ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ته د رسیدو لپاره یوازنی لار چې ده همغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ پخوانی توافقنامه ده چې دوی تیر بحثونه کړي؟ په اوله
درجه کې هغه توافق دی چې امریکایان بیرته هغه کومې وعدې چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د آبادۍ او بیا رغونې لپاره کړي وو هغې ته مخه شي او د جنګ نه لاس واخلي او بالاخره بیا د یو میانجی په حیث باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې دروغ جوړې لپاره کار وکړي چې د افغانستان خلک په دې باندې مطمئن شي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ده او کومې فیصلې چې کیږي هغه باید چې افغانستان خلک د هغې نه اطلاع ولري چې دوی لپاره څه رقم کالي ګنډل کیږي چې د دوی په ځان کې برابر دی که نه دی.
د ولسی جرګې پخوانی استازی سید اسحاق ګیلانی وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د لارښود پروګرام د پراختیا خبر ورکوي. دغه وزارت سرپرست نن وویل چې دوی په دې اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو شمیر زیات کړی دی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
سارا شپاړس کاله عمر لري چې د عامه پوهاوي د نشتوالي پر مهال بلوغ ته ورسېده او د لومړنۍ میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال یې له ویرې ژړل او آن دوه درې ورځې ښوونځي ته هم نه وتللي. سارا وایي حتی په دې نه پوهېده چې دا مسله له خپلې مور او خور سره شریکه کړي او که نه. د سارا په خبره تر اوسه یې مور په دې اړه ورسره خبرې نه دي کړي.
پخوا تر دې هیڅ معلومات مې نه لرل. کله چې د لومړي وار لپاره ناروغه شوم ډېره وویرېدم. وروسته یوې ملګرې سره مې خبرې وکړې او راته یې وویل چې دا معمولي خبره ده. ما ته یې لارښوونه وکړه چې څه وکړم. له هغې اوس دوه درې کاله تېرېږي. اوس موږ ته عامه پوهاوی کېږي او زه دغه معلومات خپلې خاله لور ته رسوم چې اوس نوې بلوغ ته رسېدلې ده.
میاشتنۍ ناروغي یا د وینې ضایع کول د یوې نجلۍ د بلوغ لومړنۍ نښه ده چې هره میاشت لیدل کیږي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې حکومت او خلک لاس په کار شوي څو په دې برخه کې د خبرو کولو په اړه محدودیتونه لري کړي. د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی په کابل کې په دې تړاو یوې ناسته کې نجونو ته په یاد برخه کې د زده کړو د پروګرام په پراختیا ټینګار وکړ.
زما تر ډیره ټینګار په کورنیو، ښوونکو او د کورنۍ په مشرانو ده څو په دې تړاو خپلونجونو سره خبرې وکړي او ورته په هوای وکړي چې د بلوغ په دوره کې یو شمېر فزیکي بدلونونه سره مخ کیږي.
په ښوونځیو کې نجونو ته باید ځانګړي تشنبونه جوړ شي. تر دې وړاندې د پوهنې وزارت د بدني روزنې ادارې رئیس ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به په 200 ښوونځیو کې نجونو ته ځانګړي تشنابونه جوړ کړي. د پوهنې وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو د پرله پسې غیر حاضرۍ عمده لامل میاشتنۍ ناروغي ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د نوي پروګرام په تړاو وویل چې د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دوی یو لارښود پروګرام په پای کې نیولی دی.
الحمدلله اوس مهال نږدې 110,000 جلده د لارښود کتابونه چاپ شوي او موږ توانېدلی یو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو تقویتي مضمون په ډول تدریس شي تر څو ټول زده کوونکي د دې طبي پدیدې په تړاو معلومات ترلاسه کړي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو خبرې کول شرم ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت سربېره یو شمېر وزارتونه او ادارې په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت او مدني ټولنې هڅه کوي چې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو دوی ته معلومات ورکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون استعفا وکړه. حریری ولې استعفا وکړه او د لبنان په چارو کې د نفوذ لرونکو هیوادونو رول او غبرګون څه دی؟ د موضوع تفصیل له اسمت ساروانه.
د لبنان د پوځ عمومي قمندان نن چهارشنبه په اعتراض کوونکو ژغ وکړ چې بندې لارې پرانیزي څو له 14 ورځو اعتراضي مظاهرو وروسته ژوند عادي حالت ته راوګرځي. د لبنان پوځ دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د دغه هیواد صدر اعظم سعد حریری د سه شنبه په ورځ له خپلې دندې د استعفا پریکړه وکړه. د حریری استعفا چې د اعتراض کوونکو یو غوښتنه وه د لبنان ائتلافي حکومت ړنګ کړ. د لبنان پوز په یو بیان کې د اعتراض کوونکو له لوري سوله ایزې مظاهرې د هغوی قانوني حق بللی، خو ویلي دي چې باید مظاهرې یوازې په عمومي چوکونو کې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د لبنان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د سعد حریری له استعفا وروسته د خپلو خلکو غوښتنو ته د یوه ځواب ویونکي نوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. پامپیو همداراز د لبنان د خلکو دیارلس ورځنیو مظاهرو ته په اشارې ویلي چې سوله ایزو مظاهرو او په تیرو دیارلس ورځو کې د ملي یووالي ښودلو ښکاره پیغام درلود. د لبنان خلک اغیزمن او با کفایته حکومت، اقتصادي اصلاحات او د فساد پای ته رسیده غواړي. د لبنان مظاهرې د ایران د نفوذ پر ضد دي. ایران د لبنان د حزب الله کلک ملاتړی دی او له دې لارې په لبنان کې نفوذ ته لاره هواره شوې ده. په دې هیواد کې لسګونه زره خلک د دې لپاره واټونو ته راوتلي چې د ایران پلوه حکومت د استعفا غوښتنه وکړي. همغسې چې په عراق کې د ایران د نفوذ پر ضد خلک مظاهرو ته راوتلي دي. د لبنان مظاهرچانو له خپل هیواده د ایران او د دغه هیواد د ملاتړي ملیشي حزب الله د وتلو غوښتنه وکړه.
ستاسو له پیغامونو
زه د امنیتي ګواښونو له لاسه نشم کولی چې خپل نوم واخلم. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو سره سره د انتخاباتو په بخش کې د کار کوونکو په صفت کار وکړ. اوس زموږ اجره یا مزدوري نه ده معلومه چې چا ته وایو درکوې. زموږ د انتخاباتو د کمیسیون نه دغه هیله ده که دوی په شل ورځو کې د رایې شمېرنه کوي که په میاشت کې کوي. زموږ مزدوري دي زموږ راکول شي، هغه مزدوري چې په قرارداد کې له موږ سره ژمنه شوې ده. وسلام.
د کندهار څخه د سمات خوشحال خبره کوم. دا چې په کندهار کې په کندهار په ولایت کې موږ ډېر تکلیف ګزار کوشش وکړو. همدا موږ ښکاین چې امه ته پیسې دي پکره وي، ښکاین چې امه موږ ورکړو. له یو ځای تر بل ځای تر متوسل مزر په ستونه تکلیفونه په ځان باندې وړلله. کله وخت مو ته پیسې دي پیسې دي پر موږ انتظام ورکړي. خو اوس دا د مکتبونو شروع دي تقریبا یوه میاشت یوه میاشت نور سا اوښتي دي. دا نوې ورځ چې څنګه سره دي کله چې موږ د خپل دغه امریت ته ورته ستنې ته زموږ ډېر معلومه کړه چې شش کال د دې امر نشته چې ښکاین چې امن وکړي دي. د دې په اړه سره چې دا چې موږ سره خلاص کړي وای چې ښکاین چې شش کال باندې بیا موږ دا معنا نیولی وه چې په دې کې راځي چې هم دغه ته ورکړي ریاست نو کله موږ اعلان کړو نو ریاست هم انسان ورکړي. هغه موږ ته وویل چې تاسو ته ګورئ چې معلومات یې کتای شي ناکامه وه چې واده درکړو که خانیا بیا چې ژبه کښې یا نور انسانان بګر به څه اوس موږ دا غوښتنه هېڅ څوک نه کوي. دا څوک دا موږ خواري ولي ادس لاړو موږ ته د خپلو خواري کارمان دي.
خلیل الرحمن صاحب د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د ننګلام د کریم باد د سلام زما د غږ د لوړپور چارواکو ته ورسوي. یا رئیس جمهور ته واوره موږ دلته وظیفه کوو د میدان وردګو ولایت کې او په خدای دوه دانې غله په دغې باغونو کې ناست یو بسته قطارې ودرول دی د ورځې لس او شل مري دغه هلیکاپټرې په دغې مهماتو باندې دولت چیږی کوي چې دغه دوه غله دی نن تړلی شي اودلی شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته ورسولې. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 او 29 د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر کمولو بحث وکړ. د سفر داسې مهال کېږي چې کابل له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن خبریالانو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستانیات به شامل دي چې کندهار ته د جاسوسۍ او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو. بلخوا د کندهار په سپین بولدک کې اووه ملکي وګړي په یوې چاودنې کې وژل ټپیان شوي دي. دا چاودنه نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یوه هوټل مخته شوې. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي خلکو بیا خپل عادي ژوند پیل کړی دی. دغه جګړه چې د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه دوه ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاوره کې پوستې جوړولې او دوی یې مخه ونیول. د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا د ارزونې په اړه اورېدلې وو تایید کړي دي. خو ولسمشر ترامپ او جمهوري غوښتونکو پلویانو یې د دې چارواکي څرګندونې بې اهمیته ګڼلې. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو وژنه د یوه نسل وژنې په توګه یاده کړه. جرګې دا مسله په یوې مصوبې کې مطرح کړې. دغه اقدام د ترکیه غوسه راپارولې ده. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې یو ډیپلومات ته 24 ساعته وخت ورکړی چې له دې هیواد ووځي. پر نوموړي د جاسوسۍ تور دی.
او سم فیروزه عزیزی د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل د سکوهنې د منتخب لوبډلې لپاره له آزاد کلبونو څخه د غوره سکوهنکو د غوروي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د سکوهنې فدراسیون مشر عبدالله شکیب سفری وویل د هغو لوبغاړو له منځه چې له یو بل سره یې سیالي وکړي 40 کسان د غوره لوبغاړو په توګه انتخاب شوي دي.
کلبای آزاد بود و مسابقات ما کلبي نه بود. هدف ما انتخاب شرای بدتر بر تیم منتخب کابل بود که 20 نفر انتخاب شدند.
دغه سیالۍ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوې وه. 15 ورځې یې دوام موندلی و او په دې سیالیو کې د کابل ښار له بیلابیلو کلبونو لوبغاړو ګډون کړی و. په جوزجان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د البرز ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د بدني روزنې امیر محمد صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې چې یو میاشتې وړاندې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې په مناسبت پیل شوې وې تېره ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي فایز په خبره په دې سیالیو کې شپږو لوبډلو له یو بل سره سیالي وکړي. د جوزجان ولایت د بدني روزنې د مسؤلینو په خبره د دغو سیالیو په پای کې البرز لوبډلې اتلولۍ او د جوزجان د امنیه قوماندانۍ ټیم دویم مقام خپل کړ. او د کرکټ نړیوالې شورا د بنګلادیش د کرکټ لوبډل مشر شکیب الحسن د یو کال لپاره له هر ډول کرکټه بند کړ. پر ښاغلي حسن تور پل شوی چې د فساد د قضیو په برخه کې د کرکټ له نړیوالې شورا سره خپل معلومات نه دي شریک کړي. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې شکیب الحسن اعتراف کړی چې د فساد د قضیو په اړه یې معلومات نه دي شریک کړي. په اعلامیه کې د نړیوالې شورا د عمومي مدیر له خولې لیکل شوي چې شکیب الحسن یو نړیوال مجرب لوبغاړی دی چې په لوبو کې د فساد ضد په اړه یې د پوهاوي په ډېرو غونډو کې برخه اخیستي او خپل مسؤلیت پیژني. هغه باید د دغو پیښو په اړه راپور ورکړی وای.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبا په خپل سیمیز کې لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبانو سره د سولې د روانو خبرو په جریان کې سرتاسري اوربند ووسي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلی پاکستان چې زموږ پر خاور همیشه بریدونه کوي باید چې پاکستان ته غاښمتون کې جواب ورکړل سي. د پاکستان دا عمل د زغملو وړ نه دی. تازه خان سمسور لنګرهار په خپل سیمه کې لیکلی د سولې په حق له د خلیلزاد سفرونه نمایشي بڼه لري او ګټه به ونه کړي. قیام الدین مبارز لیکلی د انتخاباتو د پایلو ځنډول د افغانستان په زیان دي نو باید چې دغه پایلې یا نتیجې ژر تر ژره اعلان سي. د جعفری په نامه اوریدونکي لیکلي اوربند په سولې کې داسې معنا لري لکه په لمونځونو کې فرض لمونځ. او محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې په سولې کې دیرش خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. حکومت او سوداګر باید له دوی سره مرستې وکړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مخکې تر دې چې ژوند په شیبو کې پروګرام پیل سي، اساسي او بشري حقونه پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زهمین هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ له کوره د نجونو د تېښتې په شمیرو عواملو او حل لارو غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب که په پیل کې دا راته ووایه چې د کمیسون د شمیرو له مخې له کوره د تېښتې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرکزي زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاس په تېښته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي، سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درس لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللي دي چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسره لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې د هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې له یو دېرسې لادرکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلېږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډېر زیات دي. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یعنې په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول سوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصا نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کېږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلن نکی نو بینان پا دی اساس بانده دوی دغه کور ځان ته پیوز ده آرام او دیو مستریح بستر پا غبانده اغا دوی ته دیو عذاب اغیره نو پا دی اساس بانده دوی غورز دی عذاب نه ځان خلاص که لاس بفرار که بل خل دست تعداد خلک چی اغا پا قصد ازدواج بانده چی خپل قصد اراده لري چې به افشا سره ده په خپل خوخه باندې واده وکي نو کورنۍ د دې مهنه کې په دغه اساس باندې د خلک فرار کوي او داسې بعضی خلک دي خويندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی هغه غوړي چې په ازدواج باندې ورکی په میړه باندې ورکی نو هغه نه غوړي چې میړه هغه بل د تحصیل او توهین او تاخير دغه موارد چې ډېرې خويندې او یا هغه خويندې چې هغه په میړه او ازدواج کړی دی د کورونه فرار کوي
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي
اصل عواملو یا د دې هغه پیامه دی چې موږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده نو دا نه حق به د تحصیل لري نه حق د اقتصاد لري نه حق د یو خبرې لري نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي نن دا سبا ځي همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده نن دا سبا ځي نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي خو نجلۍ نظر نه سي کوی ځکه ته څه کې ستا کور خو نه دی ته بیا بل کور ته ځې نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار مور غواړي چې یا ورور حتی بعضې کورونو کې پلرونه نسته ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي در حال کې د دې خوښه نه ده سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه شر نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی د هغه خپل حقوق ته ورسېږي
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه د رسنیو له طریقه تلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس نو افراد بیم دغسې حالت لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په ګریوان یو نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي دغسې د یو نجونې ضروراتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کېږي هغه د قانون نه پاتې نسي، او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلی او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق وسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته وسیږي، د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونگ چونو ستاسی وقت کم ده وړاندیزون زیادی زمونگ پو گزارشو که را غلی دی اغلان مختصر ما تاست عرض بکرم.
دیر ازیت مننه درانا وریدون که داوه دا دیونه دا اساسی و بشری حقونو خپروانه تر بلیونه خوخت ولره.
جواند پا شیبو که
لاندې باندې کې دا واچو شروا باندې برابر کړل دا که شروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونی سیمې چیندولو ته ورولو. د چندول کلمه څه معنا لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کاله مخکې دی.
د چندولو د خلکو په خوانی فرهنګ څه ډول وو؟
خلک ډیر با کلتوره خلک دی، ډیر با فرهنګ خلک دی او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
خلق د چندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور شوند ازاره سرایونه دا موږ د پاره نو یارتي دغه چندول آسو پاس لیر نږدې دغه علاقه
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو، بیا د خلکو خبري اورو. زه وګمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اګوتونکو، په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزره کې له پخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چندولو کې مسجد، تکیهخانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چې روانو چند اول په دې معنا چې څو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې ځي، اوس لکه چې وایي قطعي کشف ټول اساکر نه مخ کې چې ځي کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کاله مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډېر آبادات دي.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چندولو پخوا د کابل ډېره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابن سینا نه شروع سوی دی کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو د چوک نه چا خوت ازید د بالا قلا او بالا کود چندول ام داوس هم چې بالا کونو میگی د چندول ام دادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو دادا شوسای نومیده کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده در کاکاگان و چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده در صداقت در ایمانداری
خاغلی اکبری زیاده کرد چه در چندول اصلی و سنون که در دولت لول رتبه مامورین و پا چندولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سنون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چندولو در پخانه و کرونو پاکله وی؟
دا چې دی نه هغه سړی خرابې ازور ژوند از زاړه رایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي ژوندګي عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناصر ولاړه بس دا سابقه ځایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس او اوس خو نه دی بیا دنیا پربل مخه وشته زموږ په غس رایو کې خوشاله یا خپل دی ول سکال در ترغله موږ داخله نو ځوانان بچان موږ په دغه کې به یو سړي ژوند خپل شپه ته روز بر ژوندګي کوو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندګي دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسرایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېرې صفا اوبه دي دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سي راځي له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمني نه سیاسري راځي سپینګيري خلک راځي دلته راځي وای دلته مونږ یو دوره وو دا ډېر په مونږ خلګي مونږ دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو کاته پورته دا ډېر په مونږ لګي لغه نه سي راځي یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمني نه لندن نه سي راځي قربان وای د چیندول اسن د درس امریکا او لندن جرمني د چیندولو په دغه خاورو نه ورکوم دا هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه پخو خیتونه دا ډیر کلک شي ده ډیر ښه شي ده یو په بل کړکۍ لري دروازې لري مثال دی ویسی اوسري په یو کور کې مالګه نه وړل هم دی کنه ساله کړکۍ نه راوباسي بلې تراره کې چې خوره کې مالګه نه لرم لکه مالګه ما ته راولېګه یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګه ما ته دغه ډیر ښه شي نه دی یو بل ویني یغه هم ساله غنه خبر ده غم ساله لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه څه کوڅې لري چې دغه وسر نه جیکسه دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای شي
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خو دای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلی دي بیا هم پلارونه اوسېدلی دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو پاکله څه خاطرې لري
د چیندولو پاکله باندې چې موږ ته پلرونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډېر امن او سکون او ډېره خوشحالي وه یعنی د چیندولو د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چیندولو چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي وه دا ډېر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سې دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سې دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو حاجي سلیم وایي چې سې دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چندولی سی دکان. دا ډیر تاریخي ځای دی، دلته موږ دکانداری کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک دلته راځي، د پلخمري خلک راځي دلته، ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي.
په خو دلته قزلباشان اوسېدل،
قزلباشان په چندول کې اوس هم شته، داسې اشرافي خلک دي. په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې هم شته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی دي. قزلباشان ته وکړه
که درته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي.
دلته کورونه هم شته، د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه شته، او دوه مسجد چې د تکیخانې په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه وای چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي وه. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول، بیا بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه، په خوا د کابل زمین د ښار کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا وخصل هغه زاړه کورونه وران کړل، او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې قوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه اوس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دی؟ هغه پخوانی
خو پخوانی خو ډیر ښه کلتور و. ډیر ښه کړکۍ درلودلې، دا کړکۍ به د کنړ د ارچی څخه جوړې کړې وه. ښه نقش نگارسوي به بیا په دا کور چې به ګرځېدلې، داسې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روان یم. داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه، یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه، 6 درجه، الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي، دا سینجو کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي، دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
ښایست خو هغه پخوانی تنګي تنګي کوڅې او ښه کلتور دی خلکو. دا پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تاته خپل کوم څه ډیر زیات خوند در؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مني.
نو مې اجمل ده، په خوا مې ساختماني شرکت درلودو، او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګانه کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
چیندولو کې لاسي ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل. چې له ډالې څخه یې شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډېرې مشهورې وې. نورې خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدې اورو.
چندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چندول، کلمه د چندول خو ترکی دي چې پشکرولان دي. د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازانو، یو د بافندگانو، او بله لونګي د چندولي وو، د چبلي چندولي وو، پایزار چندولي وو. دغه شیان هملته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته هم لېږېده.
څومره مشهور وو چندولي
والا هم دا اوس هم د لونګي چندولي او د شال د چندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرته وو. د ابریشم د کاریده د ټول مواد اصلي مواد وو. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی وای، د چبلی هغه دي د چندولي دي، وایم د دې قیمت څه دي؟ ما ته وایي چې 200 ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چندولي شال
راوي. او ځینې کسان دا وایي کاکره ویي چې لونګي چندولي زده. کوم ښځه وایي دا خو د مامزایانو دي، دا خو د پیسهدارانو دي، د دې ښځه وګوره شال چندولي په سر کې اچولې دي. دا خو ډېره مشهوره وو، ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوی دي. مخکې دا چندولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته وایي چې چندولو لبخانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخواني خلق اوس نسته دي. د چندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دي ډاکټرانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوبخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چندولی، ډیر کسانو، جعفر خان چندولی، فرقمشرو، دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
قدر منو اوریدونکو، په دې هله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.